سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان یو پیژندل شوی قاري استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاري احمد رشاد مموزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږ اویا کاله عمر درلود هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قاري برکت الله سلیم لخوا د قرآن مجید په تلاوت سره پیلې دي ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سیمه ییز تماس ډلې غونډه جوړه شي تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي دا لومړی ځل دی چې د 2021 کال د اګست له 15مې راوروسته طالبانو کابل نیولی هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي خو له افغانستانه د امنیتي ګواښو مخنیوی بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي چې د سیمې هیوادونه یې له طالبانو څخه کوي د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلي دي دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې شوې چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه د ایران مهر آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې نن سهار ناپیژاند وسلوالو نه بهرني په یو کور کې د ساروان ښار په سیراکان سیمه کې وژلي دي د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی لازادی رادیو خبرونه ته غواکی است د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتو کې د دوی ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ اته نوي ځله نښتې شوي د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون په سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي په بیان کې ویل شوي ملکیانو ته مرګجوب لاوختي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د اوکراین پوځ وایي د روسیې ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګنې یو شمېر ودانۍ ښوونځي وړکتونونه دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوی دی د هوسیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ امریکا او بریتانیا پر راس عیسا بندر دوه هوایی بریدونه کړي راس عیسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی تر اوسه د دغو بریدو په اړه نور څه نه دی ویل شوي د هوایی بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د یمن حوسي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړي چې تیل لیږدوي دوی پرون د مارلین لوانډا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره یې کار کاوه زیانمنه کړه او د اسرائیل چارواکو نن وویل د دوی الوتکو ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 24 ساعتو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپک او راکټ لانچر په واسطه دوی په نښه کړي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد او افغان کډوالو د نیولو لړۍ یا وار بیا چټکه شوه
پښ په وشتوم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پریښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړي دوی
قاري برکت الله سلیم نن وفات شو
جناب شیخ القرای والمجاودین الحاج استاد قاري صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن
د ډاکټر عبدالغفار سره هم غږیدلی و چې د ماشومانو د شونډو د چاک او د تالو د لویدو د ولادي سوی تشکلاتو ناروغان درملنه کوي او عملیاتونه ترسره کوي
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راځم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلي راځو اول مطلب ته لتیرو درې ورځې راځي د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیول او لدی هواده د استلو لړۍ یو اربیا تیز شوه. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې پورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمیر د پیسو په مقابل کې برته خوشی کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسی پاکستانی پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شوي افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارک او سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
په دې ورستیو سورزو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره تڼې تبیې، بیا له هغه ځایه ډېرې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوی.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ ایسو چې وتا سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبوراً باید ورکړې وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو مودای پوره شوی د پولیسو لوري نیول شوی دی. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نومي په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته غواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخي ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینې تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرای والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتند و جامه بدل کردند. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدند یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتند در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان، و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتند.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 91 کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وار یې په نړیواله کچه لومړی مقامونه ګټلي. لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واوریدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د پراګ باندې کېد او د لخوا به تلاوت کېد. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده د ترجمه او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. لنی کمرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوری نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشو کو.
ډیر مننه ستنګای صاحب. زه هم په خپلوار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینې د ټول هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سي په ډېر اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځاند نو مړینې ستره زیاده
جناب مدخ صاحب، دی افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمه او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته وای.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په مدرسې کې نارینه او ښځینه زکون کې درلودل، د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسولیت په اړه درلود. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي، په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي. استاد د نړۍ د غوره قاری جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کال کېږي. له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیر باندې ګران وو او زه خپلم ډیر په ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا ترڅنګ استاد سره مې سخت احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو رئیس په توګه مې دند ترسره کړه، اولین کار مې دا و چې استاد سره مې زنګ وای. استاد سره همکاري نه درلودله. استاد ملي راډیو تلویزیون کې د خدمات په شکل مقرر ک سپغه وخت کې ورسته ډاکټر سبایاز نیازایم. د استاد لپاره په راډیو کې د قران زده کړې او پروګرام سه پونه کې به ورځ نشریده، خلکو به په ژوندۍ باندې پختنه کولې. استاد پروګرام مختبو یو ستر کار ستروسه زموږ یو ادوال ډیر کم په خبر دی، او ما دغه استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قران عظیم شان خو په څوار لس روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه ته تلوختم استودیو ستره استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد صافتي کې دوه ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. همدغه څوار لس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید درې څلور قاریان پنځو قاریان د غرڅوار لس روایت لوسی استاد تر دولس روایتو پرې د روایتونو په سی بزی قنبول وار شوداس نو روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سی دوه روایتونه پات دي وزارت ته رسیده چې باید څوار لس روایتونه پرسته وي. ما وختل سی د روایتونو په سی ڈی باندې جوړ شي او نور په خپل خاله رسنه کې د نور دی په ورستن بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه زړه خفه په دې سلام سي هغه روایتونه پات سره
د ژوند
یو ځنه ارمان سي هم د دوه روایتونه دوله سي ویلې او دوه پات سره په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
مانه د تلویزیون پر اړه ما غوښتل پوښتم د رادیو یا تلویزیون تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول د دې هغه د تلاوت پروګرامونه به خصن پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتوم له پینځیست کلونه خو چې زماره په یادګی په روزي په میاس کې به یو ساعت تلاوت سي د استاد څو تلاوتونه یو ساعت او څو نیم ساعت او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده تر کول او روسته خصوصي رسنه هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه سلوست یو هغه برته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده تر کول خلکو لیدل لیدون کې ډیر زیات هم اوریدون کې هم لیدون کې یعنی د استاد اډیکل اوریدونکو دی استاد اډیکا په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې باندې شریدل. نو ډیر ځات ام اوریدونکو دولدل ام لیدونکو دولدل او استاد په ډیر یو ښه انداز باندې اذانونه ثبت کړي په تلویزیون او رادیو کې هغه باندې استاد په هغه شریدل.
بله بله مننه کوم د خپل لاند کو وختم کم دی د کوم شخصي خاطره خوغه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالب ده که مو سره اخر کې شریک
او استاد خو د بار لاو دي د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي نو د ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه میتلې په څنګه مې تکلمه دي شیر کوله استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باندې ما یو شیر دکلمه کوي. نو کور کې د کلمات او ریډل د ماتل سي په دې افتي کې د ماتل کلمات نه دیلې ما ورته استاد مصروف و ما دا نو بیا به د کلمې لري خو کې دلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو د کلمې د شیرونه د کلمات کړي په رادیو کې او د نور خاطرات ډیر سر لره مو استاد سره. نو ما په اخر وختو کې سي له یو د کډوال کې دمه اخرین دیدن مله استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسره مې ورته ما چوکړل عکس مې سره واخیست ډیر دیګر خونو
ډیر مننه کوم خغل مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو ټلویزیون معاون کور موادان چې خبري مراسم وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې پام دی را روانه ونې کې د دوشنبه پر اس په افغانستان کې د تماس چلی د غړو یوادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان پاکستان چین او همدارنګ د روسیا او ایران چارواکي برخه لري د بارونو یوادو ځنګړي استازي. دا لمړی ځل چې د 2023 کال د اگست 15 می چې طالبان نو کابل نیولیال ته د سیمې د یوادو د استاذ یو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت د آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د امدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو یوادونو ترمنځ لازیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات لسنا کاکړه ورو
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د رواني غونډې په اړه خبرې کړي. یا سفارت د جنوري په 26 په خپل ایکس پانل لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 29 په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان ځواب ویونکي وګرځول شي او باید دوی ځواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګناه خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محرومې شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینی رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نه باید سر موضوع یې صحبت کړي،
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونه استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8 په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیشه سمه څیړل کیشي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو این روا خپلې مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 8 منیټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,255 فلسطینیان وژل شوي او 48,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ښاري لینونو او مسیرو کې ښاري بسونه لګ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سورلي لیږدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي، خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي تا پا پام پا دی شمیر ملی بسونه بسنه نکوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بیخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکي او د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکي ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي. 8000 معاش
درې چې یزوره کرایه را به پردازیم او چقدر از مصرف خرچ خانه خود بکنید.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاربار نستا موږ وګوره سبای چې کیږي د خانه شل دیش بکرا ورکو او شل دیش بم افانه کرا ورکو. موږ دولت نه اله لرو چې د ملي بسونه فعال کې زمونږه وسوره سیګه چراشو لاشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت شپې نا وخت کورته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته رپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښت یې شونډې چاکوي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبه خانی را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکولای شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالي باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکي او راره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته ویل
د وراره مې پزه او شونډې پرې وي او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
صورتش پس به زیبایي خود آمد.
دغه راز